Done.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې دي زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې به د ازادي رادیوي مجله درته خبره کړو خو په لومړیو 15 دقیقو کې به مهم راپورونه او خبرونه ولرو تر ټولو مهم او تازه خبر دا دی چې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید نن په کابل کې وژل شوی دی. د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې او د ارمنستان د پلازمینې ایروان په مرکزي میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض وتلي وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید نن په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د هغه یو نږدې همکار ازادي راډیو ته تایید کړ چې ښاغلی رشید د کابل ښار د اوومې امنیتي او ځای په مربوطاتو کې د وسلوالو په برید کې لومړی سخت ټپي شوی او بیا یې وروسته په روغتون کې سا ورکړې ده. د ښاغلي رشید نږدې همکار او ډرایور هم ټپي شوی دی. یوسف رشید له تیرو څو کلونو رئیس د افغانستان د انتخاباتو د څارنې په برخه کې فعالیت کړی. امنیتي مقاماتو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. په دې اړه به وروسته په همدې پروګرام کې جزئیات واورئ. د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون ناوخته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هغه پیغام په ترڅ کې چې د سوریې عربي هیواد د اوقاف وزارت لخوا نه افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته لیږل شوی ده، دا جنگ په افغانستان کې ناروا بلل شوی ده او دا جنگ یې د اسلام د مقدس دین د بدنامولو او د مسلمانانو ترمنځ قدرت د ډېرولو د پلمې په توګه یاد کړی ده.
تر دې مخکې د فلسطین د دینی عالمانو ټولنې مشر د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو د مالیزیا د اسلامي یووالي بنسټ او د کویټ ځینو دینی عالمانو هم په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د خوست امنیه قمندان وی په یعقوبیو ښارګوټي کې چاودنې د یو سرتیري ترڅنګ څلور ملکیان وژل. پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چاودنه پرون ناوخته د ملي اردو په یو موټر شوی ده.
یو شهید لرو او څلور کسان ملکیان شهیدان او شپږ کس زخمیان لرو.
یعقوب یو خارګوټی د خوست شمال پلس کیلومتری کې پروت دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې چاودنې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له ګوزانیا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان بې برخې پاتې شول. د دغه وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر ماشومان روانه ډسمبر میاشت د ناامنیو له کبله له واکسینه بې برخې شوي دي.
په دغه کمپاین کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې نیول شوي وو. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان له بده مرغه د ناامنۍ له ستونزو سره مخ شو چې زموږ کارمندان ونه شو کولی هغو سیمو چې لرې سیمې یا امنیتي ستونزه وي واکسین د پولیو تطبیقي.
ښاغلی ترکی وایي روغتیا وزارت به ډیر ژر په دغو سیمو کې له واکسین نه پاتې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین بل کمپاین تطبیق کړي. د پولیو له منځه وړلو د سازمان په حواله د 2020 کال له پیله په افغانستان کې د ګوزانیا پولیو 45 مثبتې پیښې ثبت شوي. په 2019 کال کې د مثبتو پیښو شمیر 9 وو. ازادي راډیو ته وغواست. د ارمنستان د پلازمینې یریوان په مرکزی میدان کې پزورګونو کسان په اعتراض وتل. اپوزیشن له وخت څخه د لری کېدو لپاره پر صدر اعظم نیکول پاشینیان خپل فشار ته دوام ورکړی. دوی له آذربایجان سره د اوربند د موافقې له کبله پر صدر اعظم انتقاد لري. مظاهره چان پرون په جمهوریت میدان کې سره غونډو او شعار ورکاو خاین نیکول پاشینیان. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې په منځګړیتوب د نومبر په 10مه له آذربایجان سره پر اوربند موافقه وکړه او له دې سره پر لانجمنه سیمه نګورنو قرب د شپږونه یو جګړه پای ته ورسیده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د دغه بنسټ د پخوانی رئیس بلاتر پر خلاف جرمی شکایت ثبت کړ. د دې اقدام یو علت د یو موزیم د جوړولو په پروژه کې بینظمی او ډیر لګښتونه خول شوي. دغه موزیم په 2014 کال کې پرانستل شو. فیفا پرون وویل د بلاتر ادارې 500 میلیون سویسی فرانک چې د 550 میلیون ډالرو معادل کیږي د زیوریخ ښار پر موزیم لګولی دي. د فیفا په اعلامیه کې راغلی په کار وه او ممکنه وه چې دغه پیسې په نړۍ کې د فوټبال د پراختیا لپاره ولګول شي. د فیفا په خبره پر ودانۍ چې فیفا یې خاوند نه ده 135 میلیون ډالر لګښت راغلی او 400 میلیون ډالر نورې پیسې بیا تر 2015 کال پورې د ودانۍ د اجارې لپاره ځانګړې شوې. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي پخواني رئیس بلاتر او نور کسان د موزیم د جوړولو په تړون کې په مستقیم ډول دخیل وو. د 40 کلن بلاتر مدافع وکیل دغه تورونه بې اساسه بللی دي. او د بلاروس پولیسو د مطبوعاتي کلب مشره یولیا سلوتسکایا ونیوله. چارواکو د ژورنالیزم د دغې خپلواکې ادارې دفترونه او د ځینو غړو کورونه تالاشي کړي. د سلوتسکایا خپلوانو پرون وویل هغه تر رخصتۍ وروسته بلاروس ته د ستنېدو په وخت ونیول شوه او نه پوهیږي اوس چیرې ده. د بلاروس د مطبوعاتي کلب د پروګرامونو مدیر الشارکو د دغه هیواد د خبریالانو اتحادیې ته خبر ورکړ چې پولیسو پرون پر کور چاپه اچولې. دا وروسته له هغه چې په نیویورک کې دیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې څو ورځې مخکې بلاروس د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د چارواکو لخوا د خبریالانو نیول کېدل پکې په وروستیو میاشتو کې خورا زیات شوي. ازادي راډیو ته غواګي است. نن سهار په یو وسلوال برید کې د کابل په اومې امنیتي حوزې شاوخوا سیمو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وژل شوی دی. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې د ښاغلي رشید کورنۍ په تېره بیا د غورور د ښاغلي رشید د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. ښاغلی رشید په ډزو وشتل شوی او تر څنګ یې د هغه موټر چلوونکی زخمی دی. په دې اړه به د نورو جزئیاتو لپاره ورشو کابل ته.
د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید باندې 8:15 د اومې امنیتي حوزې اړوند د تڼیکوټ په سیمه کې وسلوال برید سوی ده چې وروسته دی سخت ټپي ده او د سره په دغه برید کې د ډریور هم ټپي سوی ده. له ټپي کېدو وروسته دوی روغتون ته انتقال سوی دي او په روغتون کې د سختو ټپونو له امله یوسف رشید ساه ورکړې ده او همدارنګه د هغه ډریور ټپي ده. شیبه وړاندې د یوسف رشید ورور عبدالباقی رشید ازادي راډیو ته تایید کړ چې یوسف رشید په دغه برید کې وژل شوی ده. دا په داسې حال کې و چې نن د سولې د څار یو بنسټ موجودیت اعلان کړ چې په دغه کې یوسف رشید هم د ګډون لپاره روانو نو دغه پیښه رامنځته شوې ده. له دې نه وروسته به موږ دا موضوع تعقیب کړو او اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړو چې څنګه دا برید شوی ده. یوسف رشید په افغانستان کې د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس و تل به د انتخاباتو په اړه باندې همدارنګه نورو اړوند موضوعاتو په اړه اړوند باندې به څرګندونې کړلې او هغه جون چې د انتقاد وړ انتقادونه به مې کړل. بلې تر اوسه پورې معلومات هم دومره دي چې بیا وروسته معلومات راغی موږ به ورسره شریکو.
ښه، مننه کوم د ازادي راډیو خبریال او له کابل له موږ سره جزئیات شریک کړل. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید نن په یو وسلوال برید کې د کابل په اومه حوزې سره وژل شوی دی. دغه موټر چلوونکی ټپي شوی و او د خپله چې سخت ټپي و په روختون کې سا ورکړه. د راپورونو په اساس ښاغلی رشید او ډریور یې همدا چې په مرمۍ لګېدلی وو د کابل ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوی وو، او له روغتونه یې یو نږدې همکار ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی رشید سا ورکړه. دا په کابل کې په تیرو څو ورځو کې یو بل چاودنه ده. البته څو ورځې مخکې هم په کابل کې یو موټر بم حمله وشو چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. تر هغه را وروسته پرون د یو مقناطیسي ماین وړمه ورځ د یو مقناطیسي ماین چاودنه شوه، او دا تقریبا په لسو ورځو کې شپږو مسلسلې پیښې دي چې په پلازمینه کابل کې ترسره کیږي. د دغه برید چانه د منلی خو افغان چارواکو لدی مخکې د دغسی هدفی وژنو پړه په وسلوالو طالبانو باندې اچولی، هغه ډله چې په اکثرو بریدونو کې خپل لاس لرل ردوي. تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. د ازادي راډیو پروګرامونه په 12.8 منځنۍ څپه او 5.15 باندې خبريږي. د ازادي راډیو پروګرامونه هم دارنګ په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. موږ څه کوو چې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عدالتي ټاکنو د بنسټ د پروګرامونو مسؤل ښاغلی محمد نعیم اصغری همداشي بر سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوی دی. ښاغلی اصغری، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. اول کې تسلیت وایم د یوسف رشید د وژل کېدو په ارتباط باندې. تاسو ته وایي چې له پیښې څه وخت خبر شوی او په څه ډول باندې خبر شوی؟
خب البته زمانی که ساعت 8:30 از خانه میبرامدن امول از اوجا بر ما زنگ آمد که مورد سوی قصد قرار گرفته. مادرشان خودش و دریورش در موتر بود و وقت که همکارا رفتن در اوجا به شفاخانه ایمرجنسی انتقال داده بودشان. متاسفانه اول که ما گرفتیم رشید صاحب شهید شدن و دریورش هم وضعیتش خوب نیست.
آقای اصغری، میخواییم بپرسم که آیا تهدیدات را اینا دریافت کرده بودن یا هیچ از این مسئله پیش از پیش آگاه نبودن که تو مورد سوی قصد قرار میگیرن؟ آیا تهدید شده بودن؟ تهدیدات وجود داشت یا چطور؟
کدام تهدید خود دریافت نشده بود. به خاطر ازی که وقت تهدیدات دریافت میشه ما در جلسات شریک میدادیم، در این اواخر کدام تهدیدی وجود نداشت که مشخص تهدید بوده باشه برای آقای رشید.
درست میخواییم در مورد خود آقای رشید برای ما و شنونده ما بگوین که چند سال میشد با فیفا کار میکرد، و در مورد خودش اگر برای ما کوتاه بگوین.
البته آقای یوسف رشید یک از همکارای ما هستن که از آغاز تأسیس فیفا همراه ما یک جای با فیفا همکاری را شروع کردن. بعد از یک وقفه که با یک نهاد بین المللی به نام ایندیای رفتن در سال 2008. بعد از او در سال 2014 در دور دوم انتخابات پس دوباره به فیفا آمدند و منیست رئیس اجرایی فیفا تا فعلا ایفای وظیفه نمودن.
میخوایم در آخر بپرسم که خواستتان از حکومت چی است؟ با آن که مقامات حکومتی تا هنوز در این قضیه، در مورد قضیه و رسانه ها چیز نگفتن، البته مشخص بر رادیو آزادی در این مورد چیز نگفتن.
البته خواست ما و تماما جامعه مدنی افغانستان و جامعه رسانه های افغانستان که برای اطلاع رسانی، برای خدمات بشر دوستانه و خدمات که برای رفاهیت مردم کار میکنن پیام مهمی از برای نیروهای امنیتی حکومت و جامعه بین‌المللی که در قسمت تامین امنیت از آن متاسفانه سهل‌انگاری میکنن. خوب است که اما تو که خدا خود از سال 2001 به این طرف هم جامعه بین‌المللی هم دولت هم نیروهای امنیتی داشته از تمام شهروندان دفاع حمایت خود داشته باشد و مخصوصا از کسای گروپ های آسیب پذیری که بیشتر خدمات کمک های انسانی را میرسانند و همچنان اطلاع رسانی میکنند. این پیام عامی است که در قسمت تامین امنیتشان بی تفاوت نباشند، چرا که وقتی که حکومت افغانستان از موضع جبریت در مذاکرات صلح میخواهد که گفتگو داشته باشد، در این صورت کسایی که به خاطر این ارزش ها کار میکنن وقتی که مورد سوی قصد میگرن و تامین امنیت نمیشن، این خودش میتونه موضع خود از یاره اول ضعیفتر بساره در مذاکرات صلح.
ډیره مننه کوم ښاغلی محمد نعیم ازغری د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ د پروګرامونو مسؤول د تایید کړل چې د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس ښاغلی یوسف رشید ساور کړی دی. د هغه موټر چلوونکی هم ټپي شوی دی په دوی باندې. نن سهار د کابل په عمومي امنیتي حوزې شاوخوا سیمو کې وسلوال برید شوی و.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته غوښی
مسیر ورځپاڼې د کابل او یو شمیر ولایتونو چاودنو او بریدونو ته په اشاره سره لیکي چې په کابل ښار کې چسپکی ماینونه او چاودنې ورځنۍ چاره ګرځېدلې. وړاندې د دغو چاودنو عوامل څېړل سوي او لیکل سوي چې د دې ټولو تخنیکي دلایلو او ستونزو تر شا مهم او اساسي دلایل سیاسي دي. ځکه په خبره یې دا سیاسي موخې دي چې پر امنیتي پیښو، تګلارو، کمزوریو او بریاوو مخامخ اغیز کوي. د لیکوال په باور دا چاودنې د خلکو ترمنځ د ویرې او وحشت خپرولو په هدف ترسره کیږي او تر هغه به دوام کوي چې خلک خپله د لوی بدلون غږ اوچت کړي. هشت صبر سپانه هم د نامنویو زیاتیدو په تړاو خوښنی هودلې چې د سولې د خبرو لا پیل سره په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی. ورسپانه ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید ژر تر ژره بیرته پیل شي ترڅو د جګړې د هکې لوغاړو د ریز څرګند شي. د سرمقالې د لیکوال په وینا پر ګاونډیو هیوادونو د حملو د مسولیت اچولو سره حکومت د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي او له مسولیت ځان خلاصوي. هشت صبر سپانې پر حکومت هم نیوکه کړې چې په نورو د انتقاد پر ځای باید امنیتي او کشفي ادارې پیاوړي او د حملو مخه ونیسي. او هیواد دولتي ورسپانې د خبریالانو وژنو او په دې اړه سختو نیوکو او اندېښنو ته په اشاره سره لیکي چې د خبریالانو ژوند او د کار ساحه دې خوندي کړای سي او افغان چارواکي دې خپل مسولیت په سمه توګه ادا کړي. لیکوال ټینګار کوي چې په افغانستان کې دغه خونړیو حالاتو د خبریالانو فعالیتونه ټکنی کړي او دا د مدني فعالیتونو او بشري حقوقو د مبارزې په مخ کې لوی خنډونه دي. لیکوال د خبریالانو په وړاندې دغه حالات د ځانګړي اندېښنې وړ ځکه بللی چې رسنۍ د دې ټولنې د ناخوالو او لاسترالونو سترګې او حقیقي هنداري دي او هم دا رسنۍ دي چې نړیوالو ته د خلکو غږ او ستونزې رسوي. ورځپاڼې دا نه یوازې د افغان حکومت د چارواکو او مسؤولو کسانو دنده بللې ده چې د خبریالانو او رسنیو لپاره خوندي فضا برابر کړي، بلکې پر خلکو او نړیوالې ټولنې هم غږ کړي چې په دې برخه کې باید همکاري وکړي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سریالونه ولې د ځکه چې اوس هر هوټل ته ورته حالته ور تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کم ملمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپيري واوري.
خاپيري شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یو ویل نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیل پارام می سا واخله، ازرائیل پارام می سا واخله، شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا، یو مزدور په جړغونی انداز وی خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور. انزور
فرهنګ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدي، او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر د پرخي څلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ، ګوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوشبوی لټیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رملا یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده. وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانې خامخا چې یوه ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د وروره موږ ته ګرم ته جوړ کړ. ناتنه خوش چلان کو بل ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان یس
ځینې اوچلان اوس راډیوګانې چلی تاسو راډیو کوچ
نو راډیو مو کله کله چلانو کله بندو
خلکو غوښتنه سیده
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وای چې راډیو چلانې هوټل خلاص او چې راډیو بندې وای بند هوټل.
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري ځکه موټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي.
میګه مور خاموش
تاسو اوس څه چلن وای نه ته چلن وای راډیو چلو
اوس موږ یې شي نه چلنو.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد زاکر کټواز دلته مې هوټل د غزنی کې زغبغ په دې لسته چې موږ خبره موږ خلک لیک تعلیم وکړو. تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې ټي وی چالي هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاه وردګ هوټل نو را خپل غریبي ده کوي خلک جګر خوندي نه سندره به سره کوم وایي.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم نعتونو نیولی دی.
اوس ستا خو ډیر کم ده او جای اوس سریالو نیولی دی ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسې هلته وروره تلویزیونونه دي اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډېر ډېر ډېرې هغه پخوانۍ سندرې و هغه شی اوس کم دي نشته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، آرامه آرامي وه، هیڅ غم نه و. اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نو می محمد حکیم ده نو ولی بم نخ خوزو بم زنده سو قراری بو وینی بنو مقصد خیر و خیرات بو سکور ټول ګرمن دي غمن دي سره
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندری نه ورڅخه اوریدل کیږي رحیم الله له ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه
د دې ټولنې کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانين وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغه نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانين بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپل شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوي او خېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلې قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري، سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته. خود پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او پسل کوي. لیکوال او کرکتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانونه سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته او په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیږه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک ته سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي، او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه دپاره، د یووالي دپاره، په یو غږ د راپورته کېدو دپاره دا دي، دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګندې شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نورې ته د خپل سیاسي استفادې دپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال په اصلي معنا وپېژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کېږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل رفته وجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان راټول شو او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته د خپلوي لاس ور غزو د خپلوي د پاره ټول رښتیا او دغه چې و د خپلوي سره تړلې و نو د مړو او د بیزایا وژن مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زیرمل وای اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوی د پښتونولۍ له قانون وخت په وخت بد رواجونه مخ پوره کیدو دي.
پښتونولي داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه حال او د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولي قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغیرات راغلي دي، مثبت او منفي تغیرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولي د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولي په نالیکلي قانون کې د تغیرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعری کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدل یو.
هنر جاج
همت صاحب، ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. او پوښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمدشاه بابا ادبي بهیر غړی یې، په دې وروستیو کې چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنګ شول، جوړ شول، بیرته رنګ شول، خو د احمدشاه بابا ادبي بهیر په اړه چې زه څه اورم، ما لپاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی، ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راز دا دی چې ټول ملګري په اخلاص باندې دلته راځي، ټول ځوانان دي او مینوال دي، د ادب مینوال دي، ټول په خپله تخلیق کار هم دي، یعنی فنکاران هم دي، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي، نو یو تنده، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی. دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ وړاندې کیږي، دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی، او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي، هم په شعر باندې کرکتنه کیږي، او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې لپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي، یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو، معیار هم په نظر کې ساتو. بل لوی خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ دا بهیر نه دی وقف کړی، دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره، د فکر د جوړونې، د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو، اکثریت که په میاشت کې یو ځل، که په میاشت کې نوي، کله کله بیخي مسلسل هم لرو، خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو، یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع سره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي، یا په استراد درته ووایم چې کار پوهوي پکې، یو متخصص پکې ولري، یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده، بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي، د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي، هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحه وي، یو څوک په نوم دي چې دا زما ده، او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده، نو هیڅ څوک ورته نه ځي،
نو دا خو مفت کار دی، خلک خو بیا دغه نه کوي.
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی، زه ډېر وروسته ورته راغلی یم. تقریبا زه د مدریم کال دی چې، یا زیات نه زیات دو نیم کال کېږي چې زه د بهیر سره ورغلی یم.
ځکه زه هلته اوسیږم او زما پخوان هم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم، افغان ادبي بهیر ته ورتللم، د ساحو لیکونکو مرکې ته، د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم، نوي څه واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار یې تر اوسه پورې ساتلی دی. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
همت صاحب، زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسو هغه لیدلی دي، د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی، نو دا به اوس نه خرابیږي.
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته، او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې کومې غونډې نیولي، په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په کې ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې، په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې، په غازی امان الله خان د په جون باندې، د په هڅو باندې، او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ وو یا د کوم مبارزو سره مخامخ وو، په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده، او چې هم ورسره مخ وو اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ورسره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د ژوند او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده، چې خلکو ته ور وپیژنو، ځوانانو ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک وو، څه یې کول، سیاسي مبارزې کم رنګ راوړ یا یې رانوړ، پخپله د ولسی سمون دپاره یې چې کم کارونه کړي دي، له کومو اپروچونو یا روشونو نه کار اخیسته، له څه سره مخامخ وو، او خر بالاخره څه یې وکړل د د ژوند د شناخت پاړه باندې. دغه شان په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو. مثلا د نمونې په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان، چې دوی موږ سره خپل تجربې شریک کړي د شعر پاړه باندې، چې دای ک شعر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي کمی ځانګړتیاوي باید ولري. همدغه شان مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار، هغوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي، اوس څوک د دې نمایندګي کوي، مخکې چا څوک په دې کې سرلاري وو، نامتو خلک پکې څوک وو. همدغه شان نور ډیر استادان، مثلا محمود ایاز، فکر کوم غونډه کې تاسو مرا سره شریک وای، د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل، دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم مېلمانه چې دلته راځي، مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو. پر روانو یعنی ډیر زیاتې تقریبا استاد اجمل خکله، هغه مونږ سره خپل تجربې شریک کړي، چې هغه خپل یو خنقاد دی، نقاد هم دی، او خپل یو خفنکار هم دی، خشایر هم دی. داسې ډیر زیات استادان مونږ راغوښتي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریکې کړي، نوی خبرې هم ورسره وکړي. په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي، لیکچر ورته ورکم، مسلسل دوه درې لیکچرې په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي، یو دوه درې لیکچرې په دې باندې. نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري، بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه، ځانګړی میلمه ولرو، دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولی شي، نو هغه برخه انتخاب او ملګری راضي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه، د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو، هغه د ځوانان ملګری دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم. زنه کم خپل نظریات می چوی چې دوی سره شریکوم او یال ته په کندو کې تپندغه په تنظیم کې ور سره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمد شاه بابا ادبی بهیر دغه ملګری چې دی غړي چې دی د ډیر زیات نوښتګر مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمد شاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمد شاه بابا ادبی بهیر له طرفه. او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو بیا پرې خبره کوو، نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي، یو اونۍ مخکې شریکه شي او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي وی ګوري د هغې
ځانکتنه معیاري کوي
معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لکچرونه به هم ولرو، خو د لکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي. مثلا د مثال په توګه باندې منګ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به په خبرې کوي، منګ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږی او دغه ډیر ملګری د دوی منګ هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري، دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوی څه پکې پیدا کی. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د نور موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلې دي په هغوی باندې بحثونه وکړو او ډېر ملګري په خبره وکړي، دا هم یوه خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیاوړی کړو او معیاري کړو او په دې کې د ځوانانو ډېره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډېره زیاته ونډه ده چې همیش دپاره په ورین تندي باندې زموږ بلنه مني او راضي موږ ته وخت راکوي.
ډېره مننه احمد صاحب ژوندي اوسئ. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترک او پوښتنه کوم که څه هم زموږ هغه ملګری یا غوړیدونکو چې هغوی د ادبیاتو سره لاسو کار لري هغوی خو به ستاسې له نامه سره ستاسې له کارونو سره ډېر اشنایي، خو هغوی چې نوي زموږ دغه راډیو اوري او یا ځوانان دي که هغوی دپاره تاسې خپل ځان ور وپېژنئ. پوهان صاحب یزال څوک؟
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد که د ماشومتوب په اړه راته ووایي، کوم ځای کې و، زده کړې دې چیرته وکړې؟
لغمان ولایت کې په 1983 لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې، منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوی په ښوونځي کې او لیسه مې د لغمان د روحان په لیسه کې په 1955 کال پای ته رسولی. بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون نه په 1982 کال فارغ شوم. بیا مې د ماستری هم دلته وکړه.
ماستری دې په څوم کال کې شو؟
ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم. ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت دپاره زما تیزس پاتې شو. بیا مې تیزس په 1989 کال کې ولیکو، هغه مې دفاق یعنی په یقت کې زه په 1989 کال له ماستری نه فارغ شوی یم.
ها پوان سے ادبیات تو څنګه راغلی علاقه دی وا کنه تصادفی کانکور کې کامیاب شو
ما شپ توب نه مې ادبیات سره ډېر مینه و لټولو څنګه نه لټولو د شتو نه لټولو پوان زونه زما زیاته مینه له ادبیات سره و علي بل اخوان د سیور لاند خطر مې درته وایم چې یو څوک په نوم د طاهر طاهر خان د دې ساينس پوهنځي کې د تا محصل وو او د سره د سلیک سره مایو باندې وو ولی با استعداد او په ساينس کې ډیر پوهه ده د برات مونږ ته زمونږ پوهنځي ته هغه به مونږ ته ریاضي درسونه راکول افتخاري
او
د خبرې به کولې د کابل پوهنتون د استادانو نستاینه به کوله زمونږ استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي اما چې وینې زموږ د ادبیات سره او زموږ د پوهنتون سره د استادې مینه پیدا شو او دا نه اله چې زه به څنګه وکولای شم د کابل پوهنتون استاد شم او بل اخره ته په تلاش مې کوو کوشش مې کوو تکل مې کوو ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي او بل اخره دا خپل هدف ته ورسېدم او دا د نن تاسو دلته پوهنتون کې ناسته
یعنی ادبیات تو ستاسو را تک شعوري وو د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو څنګه دلته راغلی استاد شوې
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته وې فسادي وې او دوه نمره فاده وو نو په هغه حساب باندې بیا د تعلیم تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړه اول ته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه وو هغه نو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد وو نو هلته جذب شوم بیا ته زه لس دولس کال هلته استادم د تعلیم تربیې پوهنځي بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا هغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته نو ما ورته وویل چې زه دا کار نه شم کولی زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم زما خوښه په نظر کې ونی نیوله او زه د فاکولټې معاون وټاکل شوم چې کله هغه تشکیل راغی پوه شوم چې زه معاون یم فورا مې عریضه وکړله او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون ته لاغه معاونیت نه او د ادارې نه مې ځان خلاص کړ او دلته دا استاد
پوهنځ ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد یې په لسګونه سلګونه حتی زه وایم چې زرګونه محصلین به روزلي د درس او د تدریس خوا یو مګر لیک لیکوالي څېړنه دا شان لیکوالي مکله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېره یعنی علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري نو د لیکوالي سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وه او کتابونه مې لوستل اثار مې لوستل او په دې سب باندې چې د لیکوالۍ ختم جدا دی یو ګوري تحقیق دی څېړنه ده یو څو محقق دی څېړونکی دی ولی لیکوال نه دی
بل
لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي ادبي او هنري لیکنې وکړي مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه سب باندې لیکوال دی ولی یو څو ډېر محقق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي ولی دغه ډول یو
شمنشي
جاره ولې پنځګر باندې وستا خبره نو هغه موږ لیکوال نشو ولې لیکوال هغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثر ایجاد کړي
او نو څه څه دی ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنگا غدایان په نوم باندې رنگا غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډیر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لس کال کې خو انشاء الله پاینده کې یو څه منور په لیکلي دی به چاپ او بل دا هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو له دا سړی نه ور کړې ده اي نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتری می عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولید
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلی
او لیکلی می دوه
او دا کتاب
ان شاء الله چاپیږي دا به ډیر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سریز هم اور باندې لیکلې ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او ساده پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزلو ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سری شي. دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي. او اوس دا آماده ده، بیخي آماده ده، خو مصرفیت زیات دی، مصرفیتونه زیات دي، انشاءالله چې دا به چاپوم. او بل ننګیالي نظمونه، د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یوه ټولګه آماده ده، دا هم انشاءالله چې دا تکل لرم چې دا به هم چاپوم.
پوهاند صاحب، د څېړنې د برخې راته ووایي، کومې کومې برخې کې دې څېړنې کړي؟ ځکه ستا خو تدریسي کتابونه هم شته.
دسې تحقیقي مقالې دا خو ما زیاتې لیکلي او ټول د پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي، هغه د طالب تربیه پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي، کابل پوهنتون په دې ورمی مجله کې، د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوي دي. هغه نمونه اوس ماته ډېر کم براشي. مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی، یو مقاله د علمي چې چاپ شوې ده. دغسې سلهاو نورې مقالې ډېرې دي. د پوهاندي اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې په حقیقت کې یو تالیف دی، ولې په ضمناً تنقید او تحقیق هم لري، دا ماده دی، خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ یې کړم.
ښه، نو ستاسې د خبرو نه به زموږ د اورېدونکو خو بیا هغوی اورېدلي، هغوی سره اوس په زړه کې تلبسه یي، شعر د پوهاند صاحب بیا هایکو واورو، څو هایکوګانې واورو، بیا یو غزل واورو.
زه به د غزل په اړه خو ما په دغه شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم. مثلا بېقافي غزل به چا نه وي لیکلی، ما بېقافي غزل لیکلی دی او زما په دې ډیزرټیشن کې انشاءالله چې پزیر شوی دی، هغه ډیزرټیشن هم انشاءالله چاپ لاندې دی.
ډیزرټیشن د پانسپ چی شپاړو؟
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ښه ښه، خنوز به ستاسي هایکوګانې واورو.
دا دغه پوهنتون هیله نشي رفت فلچر د چا هم نه ورولي، او مړ هغه به هم دغه وروځي. چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیوکه نه وي، لکه هنداره بې جوهره چې تصویر نه ښیي، مړه جاپان څه او د چل مالګر څه تللې لاڅ. یوه ډېره جالبه مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکوګانې ډېرې لیکل شوې دي، ولې مهمه خبره دا ده چې په دری ادب کې زموږ په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چا نه ده لیکلې. نو لومړي ځل دپاره په دری ادب کې هایکو ما لیکلې ده. یعنې دغه هایکو مې چې ما چاپ کړې وه، په دې کې د پښتو هایکوګانو تر څنګ یو څو دری هایکوګانې هم شته. نو زه دا کولی شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس چې دی هغه ما ایښی دی. کوی زه به درته ووایم. سپنګر د دې هایکو نوم دی. گفتم جوانی گدای نزیبت تو را، کوش پیشه دیگری برگزینی. گفت سپنګرم آقا گدایگر نه. نو بله ده وسمان. گفتمش واه واه گیسویت شام شام است، به تبسم گفت مقبولت چشمان است. حریفش فرمود وسمه بس ارزان است.
ډیر مننه جناب پوهاند صاحب کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندی اوسي.
هیله کوم، ډیره زیاته مننه.
تاسو له آزادي رادیو نه رادیو مجله اوري. اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننۍ پانمو د ګلالۍ کوچنیانو لپاره ځانګړې کړې ده. ترنو ماشومان په نننۍ زرپان کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته یو ډیر خوږه کوچنۍ کیسه دراوروي. راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپيري نومي په شریکه واورو.
زرپانا شپنا او خاپيري نن له سهارا تر مازیګره کوچ نه شپنه د خپل رکشېوی ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه. ډېر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ. شپنه خفه وا نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې، د یوې لویې ډبرې پر سر کېناسته، خپله غوټه یې پرانیسته، پیاز او وچې ډوډۍ ته یې وکتل، خو زړه یې ورته ونه شو. په ژړا یې پیل وکړ، و زما پسه، و ته چیرې یې؟ ژړا یې زور واخیست او خبرې یې په سلګو کې ورکې شوې. له څو شېبو وروسته یې یو خوږ غږ واورید، پسه دې ورک دی؟ شپانه غلی شوه، اخوا دیخوا یې وکتل، خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په ژړا پیل وکړ. بیا غږ شو، څه شي وي شینوګۍ، زه یم ښاپیری د غرونو غرسنه یې. شپانه بیا غلی شوه، په حیرانۍ یې اخوا دیخوا وکتل. له لرې په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه. هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده، ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه. شپانه یوه شیبه زیر شوه او غږ یې وکړ، څوک یې؟ ښاپیری وخندل، زه هم ستا غوندې شپانه یم. شپانه یې د ځان پر خوا وبلله. کوچنۍ شپانه منډه ور واخیسته او ورغله. ډېره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي، خو ونه توانېده. ښاپیری راښکته شوه. شپانه وپوښتل، زما هغه ګوډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی؟ ښاپیری وویل، ولې په پسه دې څه شوي؟ کوچنۍ شپانه بیا په ژړا شوه او ویې ویل، پسه مې ورک شوی، بېګا ته به یې لیوه وخوري. ښاپیری شین خالۍ شپانه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یې وویل، نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو؟ شپانه زر ځواب ورکړ، زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم، چې راغلم پسه مې ورک و. ښاپیری پوښتنه وکړه، زه پیدا کوم؟ شپانه یې وښکې پاکې کړې، ته پیدا کوی شي؟ ښاپیری ځواب ورکړ، هو، کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کوم. شپانه وویل، ښه نو زر کوه، ما ته زما پسه پیدا کړه چې ناوخته کېږي، حسنه لیوانې وخوري. ښاپیری د ډبرې شاته تاوه شوه او له څو شېبو وروسته یې یو ډېر لوی او ښایسته پسه چې ډېر چاق او په غوښو پټو لمری نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه. ښاپیری وویل، واخله دا ستا پسه. شپنه یوه شېبه زیر شوه، بیا له پسه تاو راتاو شوه، ویې ویل، نه نه دا زما پسه نه دی، زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوډ دی، غوږ یې هم نیم پرې شوی دی. ښاپیری خپله زرینه لخته وخوځوله او ویې ویل، ته ګوډ او سم څه کوې؟ خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپانه وویل، نه نه زما پسه کوچنی دی، زه مې خپل پسه غواړم، دا د بل چا دی. ښاپیری بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځلې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډیر رنګین او غوښن و، لوی لوی غوږونه یې و. شپانه ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپانه بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوډ دی. ښاپیری ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپانه ټینګار کاوه چې یوازې خپل پسه غواړي. ښاپیری یوه شیبه غلی شوه، بیا یې شپانه ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمی ور پیدا کوي. ښاپیری بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شېبو وروسته ښاپیری یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژېدلی او په یوې پخه ګوډ و راوست. د پسه په لیدو د شپانه په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل، هو هو همدا ګوډ زما پسه دی. ښاپیری چې د کوچنۍ شپانه صداقت وکوت، هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپانه ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل، دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشی صدا د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ خاموشی صدا د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې، بس
لتیرونه ورسته مخ د اسمان زری زری شیده رناغیګه کی نزد چاشم او نه سوق زماش ول حسی مزل ده د هوا غیګه کی په خوشبوې پسې وران زړه ګرځم ژوند لټوم دی او چاغیګه کی غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیله پارام مسا واخله، ازرائیله پارام مسا واخله، شاته مګوره هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی خوشاله شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی خوشاله شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی، دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی. تش الفاظ دی پکې ټکې معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی، بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده په سینو کې درزا نشته.
سپنوں سے